پابنستان کې د سهار لس بجې سوې ازادي رادیو ته واجهست. د دې خپرونې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې سوې. ځینې راپورونه هم خپرو. اورئ چې د ناروې پلازمینه اوسلو کې نن هم د افغانستان په تړاو هغه غونډه دوام کوي چې پرون پیل سوې او سبا به هم د طالبانو استازي پکې د بیلابیلو هیوادونو له استازو سره د افغانستان پر مسله خبرې وکړي. د دې او نورو مطالبو تفصیل تر خبرونو وروسته. د غربي هیوادونو استازي له طالبانو سره نن د افغانستان پر روان وضعیت خبرې کوي. د سالنګ پر لویه لار د عاجلو پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره دیارلس مرکزونه ایجاد سوي. د ارمنستان ولسمشر له خپلې دندې استعفا وکړه. نن د ناروې پلازمینه اوسلو کې د هغې غونډې دویمه ورځ ده چې د طالبانو استازي هم پکې برخه لري. طالبانو ویلي چې پرون یې له ځینو افغان فعالانو سره رغنده خبرې وکړې. هاخوا د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست او د افغانستان د بشري حقونو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری له خپلو همکارانو سره اوسلو کې دي. دوی او اروپایي استازي به نن او سبا له طالبانو سره غونډې ولري. طالبان وایي چې له امریکایي او اروپایي ډیپلوماتانو سره به د افغانستان د کنګل سویو اسعاري زیرمو د خلاصون او له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام خبرې وکړي. تفصیل وروسته. داعش یا د اسلامي دولت ډلې په هرات ولایت کې د یوې مرګونې حملې مسؤلیت منلی. دغه برید د شنبې په ورځ سوی و چې په هرات کې د طالبانو د چارواکو په خبره شپږ کسان په نتیجه کې وژل سوي وو. د هرات په حاجي عباس شارګوټي کې چې تر ډیره شیعه وګړي پکې اوسي پر یو موټر د مقناطیسي ماین چاودنه سوي وه. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې داعش ډلې پرون ناوخته په خپله ټلګرام پاڼه کې د دې برید مسؤلیت ومانه. په جلسو کې ښځې او ماشومان شامل وو. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت وایي د سالنګ پر لویه لار د پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره دیارلس مرکزونه جوړ سوي دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد اشرف حق شناس پرون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د ژغورنې دغه محلات یا د استرار اتاقونه په ژمنیو تجهیزاتو مجهز دي. ګران هیوادوال کولی سي د لویې لارې د تړل کېدو، طوفان او واورې شویدو په صورت کې زموږ دغسې یوه مرکز ته ورسي. هر کال د ژمي پر مهال پر سالنګ درنه واوره وري چې زیات وخت د دې لارې د تړل کېدو سبب کېږي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې ادارې پرون وویل چې دغه لار د دیرشو ساعتونو تر تړل کېدو وروسته د سورلویو د موټر پر مخ پرانستل سوه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم خپله دویمه پنځو سوره مسابقه هم له نیدرلند یا هالند څخه وګټله او را روان نړیوال جام ته د لارې موندنې لپاره یې شل امتیازونه ترلاسه کړل. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتکی په اړه پرون ازادي راډیو ته وویل
کرکټ ملي لوبډلې د نیدرلند ته په دوه پرله پسې ماتو کې پوښښ کوله چې دغه جام وګټي او دا لوبې خورا مهمې دي ځکه له همدغه لوبو د لوبډلې کولی شي چې نیغ په نیغه نړیوال جام ته لار پیدا کړي. د ویل چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به راتلونکې درېیمه لوبه د افغانستان په کوربتوب له نیدرلند سره د روان جنوري میاشت په 25مه نیټه ترسره کړي.
د 2023 میلادي کال د نړیوال جام د لارموندنې امتیازي لوبې د افغانستان او هالند ترمنځ د قطر پلازمینه دوحه کې روانې دي. په پرنوی لوبې کې افغانستان د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره 208 منډې وکړې او سیال ټیم وتوانېد یوازې 190 منډې وکړي. د افغانستان لپاره په دې لوبې کې رحمان الله ګربز سلیزه او کیپټن حشمت الله شهیدي 50 پوره کړې. په باولینګ کې بیا مجیب رحمان 4 وکټې واخیستې. په سوریه کې د امریکا لملاتړه د برخمنو کورد ځواکونو او داعش یا د اسلامي دولت ډلې په نشته کې د وژلسو کسانو شمیر 116 دی شته پورته سوی دی. دا خبره د سوریې د بشري حقونو د سر ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی په یو راپور کې کړې ده. د پنځمې ناوخته څه باندې 16 افراطي وسلوالو په حسکه ښار کې پر یوه زندان حمله وکړه چې خپل نور ملګري خوشي کړي. د زندان ساتونکو کورد پوځیانو چې د امریکا ملاتړ ورسره دی د بریدګرو په وړاندې ځوابي اقدام وکړ. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي په نشوتو کې د داعش 4 اتیا غړي او 45 کورد جنګیالي چې پکې د زندان داخلي امنیتي کسان هم شامل دي وژل سوي دي. دا لیکلي چې سوریې 3 کاله مخکې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خلافت ته ماتې ورکړه. لومړی وار دی چې د دې ډلې جنګیالي په سوریه کې یو لوی برید کوي. د راپورونو له مخې د سوریې په حسکه ښار کې پر زندان د برید پر مهال لږ تر لږه 5 ملکیان هم وژل سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو په اوکراین کې د خپل سفارت د کارکونکو د کورونیو پر شرایطو برابرو غړو ته امر کړی چې له اوکراین ووځي. امریکا ویلی د روسیې د پوځي اقدام د خطر له کبله دی ټول امریکایي اتباع له اوکراین څخه پر وتلو غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامیه کې وویل د سفارت غیر ضروري کارکونکي کولای سي د حکومت په لګښت له اوکراین څخه ووځي. یوه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی دا نه دی ویلي چې دا مهال په اوکراین کې د امریکایي وګړو شمیر څو ته رسیږي. وروسته له هغې چې روسیې د اوکراین پولې ته څیرمه خپل زرګونه پوځیان ځای پر ځای کړل، غربي چارواکو د اوکراین په وړاندې د روسیې د پوځي اقدام د احتمال خبرداری ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامیه کې ویلي امنیتي وضعیت په ځانګړي ډول د اوکراین په ختیځ کې د روسیې لخوا په اشغال شوو سیمو کې د اټکل وړ نه دی او د خرابۍ خواته روان دی. ترمنستان ولسمشر ارمن سرکسیان لخپل دندې چې تر ډیره تشریفاتي بڼه لري استعفا وکړه. د ویلي د ملي بحران پر مهال پر پالیسیو د نفوذ نه درلودلو له کبله لخپل دندې استعفا کوي. د هغه د دفتر پر ویب سایټ پرون په ویلامیه کې د په وینا ویل سوي ولسمشر په اوسنیو بحراني شرایطو کې چې ملت او هیواد ورسره مخامخ دی پر محلي او بهرني پالیسۍ د نفوذ لپاره اړتیا وړ ابزارونه نه لري. نشپېته کلن سرکسیان ویلي دا پریکړه د احساساتو له مخې نه ده کړې بلکې یو منطق ورته لري. سرکسیان د ځینو مسایلو له کبله د صدر اعظم نیکول پاشینیان له منتقدانو څخه وو، په ځانګړي ډول د بیلتون پالیسي مې ناګورنو قرباخ پر سر له آذربایجان سره د شپږو اونیو د جګړې پر مهال. د 2000 میلادي کال هغه جګړه د روسیې په منځګړیتوب د سولې د یوې موافقې له کبله پای ته ورسېده. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل، تفصیل یې د ازادي رادیو پر وی پانل وستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. ورزو د دې خبرونه د راپورونو برخه ته. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي او ځینې نور لوړ پوړي امریکایي چارواکي په ناروی کې د څو د طالبانو له استازو سره خبري وکړي. توماس ویست بیگا پر خپل ټویټر لیکلی چې له طالبانو سره به د خپلو اندیشنو او د یو باثبات افغانستان او ټولګډونه حکومت د تشکیل په اړه د پرانیستو سترګو ډیپلوماسي مخته وړي. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو 15 کسیز پلاوی اوسلو کې دی او پرون یې له ځینو افغانانو سره خبرې وکړې. صفی الله ستانکزی په دې اړه راپور جوړ کړی.
د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازی توماس ویست وایي د ناروې له دې اقدامه هرکلی کوي چې افغان مدني فعالان او طالبان د ډیالوګ لپاره وربللی دي. ویست زیاته کړې د مدني ټولنو مشران د سوکاله او آباد ټولنو او اقتصادونو د ملاتړ جوړوي. توماس ویست او همکاران یې له هغې ډلې د افغان ښځو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری، د امریکا د خزانې وزارت او د مرستو پراختیايي ادارې یو اس ایډ چارواکي، د ناروې پلازمینې اوسلو ته تللي چېرته چې د طالبانو یو 15 کسیز پلاوی هم د خبرو لپاره ورغوښتل شوی. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست په خپلو بېګنیو ټویټونو کې زیاته کړې چې دې ته په کتو چې موږ له متحدینو، همکارانو او خیریه بنسټونو سره په ګډه بشري ناورین ته د رسیدګي په لټه کې یو، له طالبانو سره به د خپلو اندېښنو او د یو باثباته حقونو ته د احترام لرونکي او ټول شموله افغانستان په اړه د پرانیستو سترګو ډیپلوماسي ته دوام ورکوو. په امریکا سربیره ځینې اروپایي ډیپلوماتان او خاص استازي هم د اوسلو په کوربتوب دی ناستې ته ورغلي څو له طالبانو سره خبرې وکړي. د طالبانو ویاندویانو ویلي ناروې ته د دوی ورغلی پلاوی بل امریکایي او اروپایي استازو سره د دوی پر حکومت د لګول شوو بندیزونو، د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې د خوشي کېدو، له افغانستان سره د بشري مرستو، د ډیپلوماتیکو اړیکو پراختیا، پانګونې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د طالبانو پلاوی د جنوري تر 15 میالته بحثونو ته دوام ورکوي. د پلان سره سم طالبانو لومړی ورځ له ځینو بهر میشتو افغانانو او فعالانو سره د اوسلو په سوریا موریا هوټل کې ولیدل. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یکشنبې د ناستې په اړه وویل
د هیواد په روانو حالاتو باندې بحث او خبرې وسوې. اقتصادي وضعیت، سیاسي وضعیت او نور اړخونه دا وسنجول سول او همدارست د مشورو په دوام تاکید وسو. خوشبختانه چې د ټولو افغانانو د هیواد له اوسني وضعیت ته حمایت کاوه، د حکومت حمایت کاوه، د راغلي سولې او د اطمینان او د جنگ د خاتمه څخه ملاتړ وکړه. حکومت هم ژمنه وکړه چې د افغانانو نظریاتو ته به د قدر په سترګه ګوري.
د اوسلو په قربتوب دی ناستې په اړه ګڼ خبرګونونه هم راغلي. د بشري حقونو یوې فعالې او د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان څانګې کمپاینرې سمیرا حمیدی ازادي راډیو ته وویل
تقاضای ما از نشست اوسلو ای است که اوس نو له ناستې زما غوښتنه دا ده چې لومړی باید طالبانو ته دا شرطونه کیږدي چې د ښځو د سیاسي مشارکت په افغانستان کې دننه د سیستم د ټول شمولوالي د نجونو د متوسطه ښوونځیو د پرانیستلو په تړاو باید له دې ناستې وروسته مطلوب نتایج ترلاسه شي. طالبان باید کتبي ژمنې ورکړي او امضا ولګوي چې دوی د ښځو او بشري حقونو مسایلو ته درناوی
کوي.
په ناروی کې هم ځینو افغانانو او فعالانو د اوسلو په کوربتوب د دې ناستې په ضد اعتراضونه کړي. د ناروې ځینې سیاستوال هم دې ناستې ته هیله من نه دي. له هغې ډلې د ناروې یوې معتبرې ورځپاڼې ویګي د ناروې د ښي اړخ اف آر پي ګوند مشرې سیلوی لیستاوک په حواله لیکلي چې د ناروېژي مالیه ورکوونکو له پیسو د طالبانو د پلاوي وربلل ښکاروي چې حکومت څنګه د مالیه ورکوونکو پیسې د دې په خبره بې معنا مصرفوي. ویګي ورځپاڼې د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو د پلاوي د سفر ټول لګښت شاوخوا 5 میلیونه سویډني کرونه کیږي چې 9,000 امریکایي ډالره دي. ناروې د ښي اړخي ګوند مشر سیلوی لیستاوک له طالبانو د ښځو او بشري حقونو د درناوي تمه بې ځایه بللې او زیاته کړې ده چې اوسلو ته د طالبانو په 15 کسیزه نارینه پلاوي کې د یوې ښځې نشتوالی هم په خپل هر څه واضح کوي.
په ناروې کې هغه غونډه چې پرون پیل شوې نن او سبا هم دوام کوي چې له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام او د یو ټول ګډون حکومت د تشکیل پر مسله پکې بحث کیږي. د غزنی ترڅنګ د ځینو نورو څنګلور ولایتونو ډېرې اوسیدونکي د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د رواني غونډې نتایجو ته هیله من ښکاري. دوی وایي دا ډول غونډې په افغانستان کې د روان سیاسي بشري او روغتیایي ناورین مخه نیولی سي. نور حال په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت استازو افغان مدني فعالانو خبريالانو مېرمنو او نړیوالو ترمنځ وروستي ملاقاتونه غونډې او سیاسي حالې ځلې. دغه ملاقاتونو غونډو او سیاسي حالو ځلو ته د غزنی او ځینو نورو ولایتونو د ډیری اوسیدونکو خوشحالي او خوشبيني. دغه کسان د دغه کار ستاینه کوي او وایي کېدای شي له دغه ډول ناستو او ملاقاتونو سره هیواد له اوسني بشري ناورین څخه راووځي او د سیاسي اقتصادي ټولنیز او هر اړخیزې بهتري لور ته ګام واخلي. د دغه سیاسي غونډو او ملاقاتونو له جملې څخه یوې هم د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د غونډې جوړېدل یادوي. دی وایي په اوسني وخت کې د هیواد ډیری خلک له سخت اقتصادي فکر د خوراکي توکو له کمښت بې ساري ګرانۍ او روغتیایي ناورین سره مخ دي چې له امله یې د طالبانو حکومت له سختو کورنیو او بهرنیو فشارونو سره مخ دی. دوی په دې باور دي چې د طالبانو حکومت نړیوالو غوښتنو ته غاړه ږدي او بیا نړیوال ورسره بشري مرستې کوي، نو له دې سره به خلک له اقتصادي فکر د خوراکي توکو له کمښت روغتیایي ناورین او ترڅنګ له ډیری نورو ستونزو څخه خلاصېږي. خو دغه ټولې چارې به په دغه ډول غونډو کې هواریږي. عبدالباری حمیدی په غزنی کې یو فعال ځوان دی. دی وایي هیله لرو چې د افغانستان بشري ناورین ته له سیاسي لارې حل پیدا شي.
د طالبانو په دارو وروستیو کې بهرني هیوادونو ته سفرونه کړي، هغوی سره غونډې نیولې. دا به د افغانستان په بشري ناورین او صحت په برخه کې ډېر مثبتې پایلې ولري. موږ تمه لرو چې راتلونکي کې د افغانستان هره مسله هله موزله له همدغسې لارونه سیاسي اړیکو نه حل سي.
غزنی او ترڅنګ یې څنګلوري ولایتونه تیرو شل کلنو جګړو سخت ځپلي او ډیری اوسیدونکي له امله له ستونزو سره مخ دي. اید محمد سیال بیا په پکتیکا ولایت کې یو فعال ځوان دی. نوموړی په دې باور دی چې سیاسي اړیکې او دغه سیاسي اړیکو له لارې افغانان له اوسني هر اړخیز بد وضعیت څخه ژغورل کېدای سي.
په افغانستان کې چې وروستي کوم تحولات رامنځته شوي دي، ستونزې او مشکلات هم ورسره رامنځته شوي دي، لکه اقتصادي ستونزې دي، بیکاري ده، یو ډول ناورین ده په افغانستان کې. خو بیا دې ته زیات خوشبینه یو چې په دې وروستیو کې طالبانو له ځینو ملکونو سره سیاسي اړیکې ټینګې کړې دي. د هغه له لارې غواړي چې په افغانستان کې روان بشري ناورین مخه ونیسي. دا یو ښه اقدام ده. د سیاست له لارې او له نړۍ سره تعامل کول دا ته موږ زیات خوشبینه، ځکه د جګړې له لارې او د تنګ نظرۍ له لارې هیڅ نه کیږي.
د میدان وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ د تنګې سیمې اوسیدونکی شفیع تنګیوال هم سیاسي حالو ځلو ته خوشبین دی. نوموړی وایي دغه ډول سفرونه غونډې او اړیکې هیله بخښونکي دي.
کومه غونډه یا کانفرانس چې اوس مهال په ناروې یا اوسلو کې د طالب چارواکو، موږ یې په نیک فالنسو. هیله ده چې هیله بخښونکي خبرونه ولري. داسې غونډې یا کانفرانسونه د طالبانو او خارجي هیوادونو ترمنځ لا اړیکې د مثبت ګام په لور څرخوي.
خو ځینې نور کسان بیا هم د طالبانو دغه غونډو او سیاسي حالو ځلو ته د شک په سترګه ګوري، چې یوې هم په غزنی کې د منار مدني ټولنې غړی امین الله بهار دی.
په ټوله کې د اوسلو په څیر کانفرنسونه ممکن د افغانستان په خیر تمام شي، خو متاسفانه چې طالبان د خپل حاکمیت په رسمیت پیژندلو لپاره په نړیوال سټیج دا ډرامه مخته وړي. نه د بشر حقوقو ته ژمنتیا شته، نه د بیان ازادي شته.